سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه سفیو لاستان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم په هلپ خبرونه کوو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست په ملګرو ملتو کې د متحده عربي اماراتو د استازي له مرستیال محمد ابو شهاب سره پر دې خبرې وکړي چې ملګري ملتونه دي د افغانستان لپاره ځانګړی استازي وټاکي. په ملګرو ملتو کې د متحده عربي اماراتو استازولۍ پرون د دې لیدنې کتنې په اړه په ایکس پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان پر روان وضعیت هم خبرې وشوې. ملګرو ملتونو پروسه کال په دسمبر کې یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په کې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو غوښتنه شوې. طالبانو له دې سره مخالفت کړی دی او ویلي دي چې ځانګړي استازي ته اړتیا نشته که وټاکل شي همکاري به ورسره ونه کړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي نن د وري 15مه او سبا یکشنبه د وري 26مه د افغانستان په ټولو څلور دیرش ولایتونو کې د سالنګونو په شمول د واورې بارانونو او سیلابونو امکانات شته. د وزارت نن په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې په بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، کونړ، بلخ، پروان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا، نورستان، لغمان، ننګرهار، خوست، پکتیکا، زابل، کندهار، هلمند او نورو ګڼو ولایتو کې د ورښتونو او طبیعي پیښو رامنځته کېدو احتمال شته. د وړاندوینې له مخې له 1500 ملي مترو پورې د بارانو او له 1500 سانتي مترو پورې د واورو د ورېدو امکانات شته. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن وایي داسې اټکل کوي چې ایران به ژر پر اسرائیل برید وکړي، خو د تهران ته خبرداری ورکړ چې دا کار ونه کړي. خبریالانو پرون له ولسمشر بایدن څخه د دې پیغام په اړه چې ایران ته ورکوي چې حمله دې نه کوي پوښتنه وکړه. د په ځواب کې وویل حمله دې نه کوي. د امریکا ولسمشر د واشنگتن دا ژمنه هم یو ځل بیا تکرار کړه چې د اسرائیل دفاع به کوي او ایران به بریالی نه شي. اسرائیل پرون د ایران یا د ایران د ملاتړیو وسلوالو له لوري پر اسرائیل د احتمالي برید لپاره چمتووالی نیولی و. وروسته تر دې چې د اپریل په لومړۍ په دمشق کې د ایران پر کنسلګری برید وشو او دوه جنرالان یې پکې ووژل شول، ایران بیا بیا ویلي دي چې خپل غچ به واخلي. پولیس وایي نن د استرالیا په سیدنی ښار کې 15 تنه په چاقو وهل شوي او وژل شوي دي. د اسوشیتد پریس اژانس راپور له مخې یو سړی د ویستفیلد په شاپینګ مال کې پر 9 تنو په چاقو حمله وکړه چې 15 تنه یې ووژل. د پولیسو د کمشنر مرستیال انتوني کوک خبرلانو ته وویل چې پولیسو برید کوونکی په ډزو وژلی دی. د پولیسو د دې افسر په وینا تر اوسه دوی نه پوهیږي چې دا برید کوونکی څوک دی او د برید علت څه دی. تر دې دمه کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی. پاکستانی چارواکو نن وویل چې په بلوچستان کې وسلوالو 11 تنه وژلي دي. د پولیسو جګپوړي افسر الله بخش فرانس پریس خبري اژانس ته وویل شپږو وسلوالو د نوشکي ښار ته څیرمه یو سرویس ته تیره شپه لاس ورکړ. د هغو شناختي کارتونه یې ولیدل. 9 تنه هغه کارګر چې د پنجاب و هغوی ترې بیل کړل. د دې کسانو جسدونه بیا وروسته له لویې لارې 2 کیلومترې لرې اچولي وو. الله بخش زیاته کړه په همدې وسلوالو بیا د ایالتي پارلمان د یو غړي پر موټر ډزې وکړې. د پارلمان دا غړی په موټر کې نه و خو موټر کندې ته ولوید او پکې 2 تنه سپاره ووژل شول. د روسیې یوې خپلواکې رسنۍ پر اوکراین د روسیې د څه باندې 2 کلن یرغل په ترڅ کې د څه باندې 50,000 روسي پوځیانو د وژلو خبر ورکړی او وایي داسې باور کېږي چې دا شمېرې به په 10,000 نورې هم زیاتې وي. میډیا زونا چې له BBC سره یو ځای د اوکراین د جګړې د قربانیانو شمېره ثبتوي د آزادو منابعو په استناد وایي تر اوسه 50,401 روسي پوځیان وژل شوي، خو د میراثونو د ثبتېدو د اسنادو له مخې دا تلفات د 2022 کال له فبروري د سږ کال د مارچ تر 15 تر 15,000 اوړي. د دې رسنۍ په وینا په دې وژل شو کې 3,300 افسران دي چې له دې ډلې 390 تنه تر ډګرمن پورې رتبې لري. روسیه په دې جګړه کې د خپلو تلفاتو شمېر کله ناکله خپروي. څو میاشتې مخکې ویلي وو چې په دې جګړه کې تلفات تر 6,000 لږ کم دي. اوکراین بیا وایي د جګړې له پایله تر اوسه 1,500 پوځیان وژل شوي دي. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. د خبرونه التم لوستلی شي. په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د اپریل 15 مخکې په پاکستان کې افغان کډوالو زورول او نیول پیل شوې دي. پاکستان ویلي د اپریل 15 به وروسته کارت لرونکي افغانان هم باسي.
پاکستان حکومت ورکړل شوی موده څخه مخکې موږ ته پولیس ځای په ځای متنګوي، زموږ کورونو ته راځي، ډېر بد وضعیت موږ سره کوي. همدا تېره ورځ ما یو د ترزوی د پولیسو لخوا نیول شوی او بیا مو د پیسو په بدل کې خوشې کړ.
د ایران لخوا پر اسرائیل د غچ اخیستون کې برید د احتمال په اړه باندې په ایران کې ګنګوسې زیاتې شوې او افغان کډوال هم ورسره اندېښمن دي او وایي چې ګڼو یې کارونه له لاسه ورکړي دي. په همدې تړاو یو رپورټ بل هم لرو چې نن د ایران ځواکونو په ورمستنګي کې یو باروړونکې کښتۍ درولې ده. تهران ویلي دوی په دې اوبو کې د اسرائیل یوه کښتۍ ګرځولې. په دې اړه به یو رپورټ تاسو ته خپور کړو چې د اختر په ورځو کې په کابل ښار او نورو سیمو کې ښاري بسونه کم وو او خلکو ویل چې په دې ارتباط له ستونزو سره مخ وو.
ځانته خو موټر نه لرو، نور مشکل چې ملي بس نه وو او نور هم هغه وو چې زموږ سره پیسې دومره نه وو چې ټیکسي ته ورکړی وو او اختر مبارکۍ ته لاړ شو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته. پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګټ اقدام د کمیټې یو غړی او د دغه یواد په کراچي ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیل امونیزه کاکړ وای پاکستان نه د افغان کډوالو د استلو د ورځو په کمیدو سره د بیلابیلو ذهني او د فشار په ناروغیو اخته شوی. نوموړی ازادي راډیو ته ویل په تیر اختر کې د ډیرو افغان کډوالو کورونا ته ورغلی او د هغوی وضعیت لنګدې کتلې. همهاله یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا کوي چې په بیلابیلو سیمو کې د پاکستانی پولیسو له لوري د افغان کډوالو د زورولو لړۍ پیل شوې ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بی اسناد او اي سي سي د کډوالۍ لرونکو کارتونو د درلودونکو د ایستلو ضربله جلته دوه ورځې پاتې دي، په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې یو غړي او د دغه هیواد د کراچۍ په ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیله منځه کاکړ وایي له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د ورځو په کمیدو سره دوی په بیلابیلو ذهني او د فشار په ناروغیو اخته شوي دي. نوموړی ازادي راډیو ته ویل چې په تیر اختر کې د ډیرو افغان کډوالو کورونو ته ورغلي او د هغوی وضعیت یې لنګدې کتلې ده.
پختر کې دلته افغانان مشتي هغه ایریا ته مونږ تللي وو، نو هغه وو ویل چې مونږ مطلب نرو روزه په سپون تیر کړی دا نو مو اختر له جامې کړی وي د ویری او بے سکونی د وجی مونږ ولې دل چې هلته اکثر افغان کډوال چې دلته دي هغه د مختلفو بیماریانو سره مخامخ شوي دي. ذهني چې کومې مونږ ورته ویلې شو چې دوی وی چې بلډ پریشر او داسې نوري مرزونه ورته لګېدلې دي.
پاندې حال کې یو شمیر افغان کډوالو له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې په بیلابیلو سیمو کې د پاکستانی پولیسو لوري د افغان کډوالو د زورولو لړۍ پیل شوه. د پاکستان د پنجاب په چکوال سیمه کې میشت یو افغان کډوال حقیار چې د اي سي سي کارت لري ازادي رادیو ته وویل
دا د 15 تاریخ نه دی برابر شوی، د 15 تاریخ نه مخ کې د لګیا دی اکثر ځایانو کې چاپیه چې یو خلک نسی زمنګ رشتہ داران او داسې خلک مونیول، نو دلته زمنګ ډېر پیسې باندې دي، کار روزګار هم دی، نو مونږه ک الته زو د ارس مونږ نه پاتې کیږي، التم حالت هغه سي خراب دي، کار روزګار نشته او دلتم د مونږه تنګي.
د خیبر پختونخوا په پیښور ښار کې میشت یو بل افغان کډوال احمد ویل
پاکستان حکومت د ورکړل شوی مودې یعنی ټی څخه مخکې مونږ ته پولیس ځای په ځای متنګوي، زموږ کورونو ته راځي، ډېر بد وضعیت مونږ سره کوي. همدا تیره ورځ ما یو د ترزوی د پولیسو لخوا نیول شوی او بیا مو د پیسو په بدل کې خوشی کړ، نو مونږ له ډېر سخت حالت سره مخ یو. مونږ په یونیسیار او د بشر حقوقو په ټولو نړیوالو بنسټونو باندې غږ کوو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو له حاله ځان خبر کړي.
دغه افغان کډوال ادا کوي چې په تیر کوچنی اختر کې د پولیسو لویر چې وبنیول شي له کورونو نه دی وتلی او د اختر خوخي نه د منځلي. هڅه مو کړه چې په دې اړه لخکیلو لوریو په ځانګړي ډول په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د سفارت، په افغانستان کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت او په اسلام آباد کې د یو ان ایچ سی آر له ویان د معلوماتو غواړو، خو دوی زموږ اړیکې ځواب نه کړي. خو په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منځوي ښکاري چې پاکستان د کډوالو د ویستلو په برخه کې د هیڅ لوري غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی او لا هم په خپله پرېکړه ټینګار کوي. وړاندې تر دې ګڼو نړیوالو بنسټونو له پاکستان غوښتي چې د افغان کډوالو د ویستلو د دوهمې لړۍ د پیل کېدو پرېکړه بیرته واخلي. پاکستان پریکړه کړې چې د اپریل په 15 یعنی دوه ورځې وروسته له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ویستلو دوهمه لړۍ پیل کړي. په دې کې هغه افغان کډوال هم شامل دي چې د اي سي سي په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. دا هغه افغان کډوال دي چې له کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسیږي او په 2018 میلادي کال کې ورته د دې هیواد له لوري دغه قانوني اسناد ورکړل شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری یا یو این ایچ سی آر د معلوماتو پر بنسټ د دغه کډوالو شمیر 8,30,000 کسانو ته رسیږي چې اوس مهال یې د اسنادو موده پای ته رسیدلې. د یادونه ده چې پاکستان له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو په لومړۍ مرحله کې چې د تیر کال په نومبر میاشت کې پیل کړه، بیا اسناد افغانان له خپلې خاورې وویستل چې شمیر یې له 15,000 زیات ښودل شوی.
د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د ایران او اسرائیلو ترمنځ د ترنګلتیا زیاتوالی او د دواړو هیوادونو لوري د بریدونو د پیل احتمال په ایران کې یو شمېر افغان کډوال اندېښمن کړي دي. دوی چې ډیری په ایران کې کار کوي وایي دغه ترنګلتیا د دوی کار اغیزمن کړی او د ایران او اسرائیلو لخوا د احتمالي برید په صورت کې دوی د امنیتي ستونزو له امله افغانستان ته هم بیرته نشي تلی. دا اندېښنې داسې وخت کېږي چې اسرائیلو د اوري میاشتې په 14 د سوریې په دمشق کې د ایران پر کنسلګرۍ برید وکړ چې په ترڅ کې د سپای پاسداران د قدس ډلې د یو جګپوړي قومندان محمد رضا زاهدي په ګډون د دې ډلې غړي وژل شول. ایران ویلي چې غچ به واخلي. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
په داسې حال کې چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د احتمالي جګړې په اړه ګنګوسي مخ په زیاتېدو دي، په ایران کې مېشت افغان کډوال چې د بیکاري او امنیتي ګواښونو له امله یاد هېواد ته پناه وړي اندېښمن دي. دوی وایي چې د ګنګوسي د دوی پر کار ناوړه اغېز کړی دی. په ایران کې وي افغان کډوالې عزیز ګل افغان بیگ ازادي راډیو ته وویل یو میاشت کېږي چې له دندې ګوښه شوي.
نگرانی ما اول خو یست کې اگر اینجا هم جنگ شوه
زموږ اندېښنه دا ده چې که دلته جګړه وشي موږ چیرې ولاړ شو، او دوهم دا چې د ترنګلتیا خپل اغېز لري. د ډالر بیه لوړه شوې، هغه کسانو چې دنده درلوده وزګاره شوي. ما په خپل د یو شرکت په حسابداري برخه کې کار کاوه او اوس وزګاره یم.
ویبسایت او حسابداري شکار میکردم کې فعلا تعطیل است کلان.
په ورته وخت کې پیران کې یو مدني فعال قدری رضای همي چې کدا احتمالي بریدونه وشي د هغو زرګونو افغانانو ژوند به له ستونزو سره مخ شي چې د امنیتي ګواښونو له امله له افغانستانه ایران ته تللي دي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
ایده زیادی از مخالفین طالبان اینجا حضور داره که از حکومت پیشین فعالین مدنی حقوق بشر و همچنان
دی مدنی و بشری حقوق و فعالین و پگردون دی طالبان و دیر شمیر مخالفین دلتا حضور لری چکه هیواد تستانه شی هم جوندی لگواق سر مخ کیگی او هم اقتصاد ضعیف کیگی. دی دینا چی پی ایران که دی جنگ احتمال شتا دیر اندخ منیو زکر ترشولو زیاده بای بای کدوال پری کوی
در ایران جنگ شد و وضعیت ما مهاجرین افغان بسیار خراب میشه و بسیار بهای سنگین را پرداخت میکنیم.
د پوځي چارو کارپو محمد صادق شینواری هم وایي چې دا ترنګلتیا او احتمالي شخړې به د افغانستان او افغانانو پر وضعیت هم اغیز وکړي.
د ایران لخوا د اسرائیلو په خاوره باندې عمله نه یوازې د دواړو ایوادونو په اقتصادي او سیاسي وضعیت باندې منفي اغیزه کېدلی شي، بلکې د دې احتمال ډیر لیدل کېږي چې جګړه په سیمه کې پراخه شي او د افغانستان په اقتصادي او سیاسي وضعیت باندې هم منفي اغیزه کېدلی شي.
د ایران د کورنیو چارو وزارت د شمیرو له مخې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته میلیونونه افغانان ایران ته کډوال شوي، او یاد وزارت شپږ میاشتې وړاندې په ایران کې د بې اسنادو افغان کډوالو شمیر 5 میلیونه ښودلی و. د اندېښنې په داسې حال کې دي چې اسرائیلو د وري په 14 د سوریې په دمشق کې د ایران پر کنسلګری برید وکړ چې په ترڅ کې د سوریې او لبنان لپاره د ایران د سپای پاسداران د قدس ډلې مسؤول قومندان محمد رضا زاهدي په ګډون د دې ډلې وتنه چارواکي ووژل شو. ځینو امریکایي رسنیو هم د جمعې په ورځ راپور ورکړ چې ایران پر اسرائیلو د غچ اخیستنې برید لپاره تجهیزات چمتو کړي دي. سی این این تلویزیون د یوې باخبرې سرچینې له قوله راپور ورکړی چې ایران به په دمشق کې د اسرائیلو برید ته اړین ځواب ورکړي، خو په ورته وخت کې د هیواد نه غواړي په وسلوالو جګړو کې ښکیل شي. سینن د امریکا د معلوماتي څانګې د ارزونې په حواله ویلي چې ایران ممکن د خپل نیابتي پوځ په کارولو سره د اسرائیلو برید ته ځواب ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د ترنګلتیا د کمیدو غوښتنه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د ایران په مسله کې تمکیږو. وروسته تر دې چې اسوشیټیټ پریس اژانس نن داسې ویډیو ترلاسه کړه چې د فارس خلیج په اوبو کې کمانډوز واکونه پر یوې بیړۍ برید کوي، تهران وویل دوی په دې وبو کې د اسرایل یو کښتۍ ګرځولې ده. د ایران او اسرایل ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی او پرون داسې راپورونه خبر شول چې اسرایل د ځان د دفاع لپاره تیارسي په حالت کې ده. جزئیات له احمد شیبر اورو.
د اسوسییټډ پریس اژانس په ترلاسه کړې ویډیو کې ښکاري چې نن په هلیکوپټر کې کمانډو څوکونه په هرمز ټنګي کې پر وی بیړۍ برید کوي. دا ویډیو دفاعي چارواکو چې د استخباراتي چارو له عملی د نمونو له شوډلو ډډه کوله له اسوسییټډ پریس اژانس سره شریکه کړې ده. په دې ویډیو کې ښکاري چې کمانډو څوکونه د بیړۍ د کانټینرونو خواته شکته کیږي. د کشتۍ د عملی یو غړی وای مراوسی د بیا خپل همکارانو ته وای چې د کشتۍ بل لوري ته ولاړ شي. اسوسییټډ پریس اژانس سرګندویچ سمدستی د ویډیو کاروالې نشته ایدولې. پر دې کشته احتمالا د پرتګال بیرغ لیدل شوی دی. تر دې راپور وروسته ایرانی رسنوی وویل چې د دوی ځواکونو نن په خلیج کې د دوی په وینا د سیونیست رژیم یو کانټینر کشته نیولې ده. د ایرنا دولتي اژانس راپور لمخې د ام سی اس ار اس په نوم باربري بیړۍ د سپا ځانګړو سمندري ځواکونو ګرځولې ده. فرانس پریس اژانس راپور ورکړی دی چې دا کشته ایران د خپل اوبو خواته بیولې ده. د اسرائیل پوز ویلی دی چې ایران په د وضعیت د لا خرابېدو پایلې وویني. د راپورونو له مخې دا بیړۍ د متحده عربي اماراتو او ایران ترمنځ په اوبو کې څو ورځې وروسته تر دې نیول شوې ده چې ایران خبرداری ورکړی و چې د اوبو د لاره به د بیړیو پر مخ وتړي. رویټرز اژانس د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاعي چارو د یو مسؤل په وینا خبر ورکړ چې دا مسله څاري. واشنگتن ایران ته خبرداری ورکړی چې پر اسرائیل حمله ونه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د جمعې پر سوبیل داسې اټکل کوي چې ایران به ژر پر اسرائیل برید وکړي، خو د تهران ته خبرداري ورکړ چې دا کار ونه کړي. وروسته تر دې چې د اپریل په لومړۍ نیټه د سوری په پلاسمینه دمشق کې د ایران پر کنسولګری د هوا له لوري برید وشو، د ایران د سپای پاسداران انقلاب د وغړو په ګډون 12 سنه وشل شول. په دوی کې دوه سپا جنرالان وو. تر دې وروسته تهران بیا بیا دا خبره کړې ده چې خپل غچ به واخلي. د راپورونو له مخې اسرائیل پرون د ایران یا د ایران د ملاتړو وسلوالو له لوري پر اسرائیل د احتمالي برید لپاره چمتووالی نیولی و.
اخوا د هالند هوایی چلند کې ایل ایم نن اعلان وکړ چې د اسرائیل او ایران پر فضایي الوتنې بندې کړي. کې ایل ایم ویلي په سیمه کې د کړکیچ د زیاتېدو لپاره د احتیاط په خاطر دغه پریکړه کړې ده. تر دې مخکې د جرمنی لوفتانزا شرکت هم ایران ته خپل الوتنې بندې کړې وې او همي منځني ختیځ ته پټوله کې د خپل الوتنو په خاطر باندې د لا زیات احتیاط تدابیر غوره کړی وو.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځني چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته.
وربشو پاکستان ته د بلوچستان په نوشکي کې په دوه جلا پیښو کې د ناڅرګند وسلوالو کسانو د ډزو په نتیجه کې 11 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د چارواکو په وینا چې په پیښه کې د وژل شو 9 کسانو تړاو د پنجاب صوبې سره دی. څوک چې د اختر وروسته د ایران او پولیس ته څیرمه د بلوچستان سرحدي ښار تفتان په لور روانو. د بلوچستان حکومت پر پیښه سخته خواشینی ښکاره کړې او دای ښکاره ترهګري ګڼلې ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
د کوټ څخه یو سل اتلویشت کیلومتر لرې ول ویدیز لور ته د بلوچستان په نوشکي کې د ځینو ناصرګندو کسانو لخوا په دوه جلا جلا پیښ کې د نو مزدورانو په ګډون 11 کسان وژل شوی او 15 نور ټپیان شوی دي. د خبره د نوشکي د پولیسو مشر ایلای بخش د اپریل په 14 نیټه د مشال ریډو سره په خبرو کې کړی ده او ویل دي چې د جمعې او هفته په منځنۍ شپه د نوشکي څخه یو کیلومتر لرې د سلطان پر چړای د جینو ناصرګندو وسلوالو کسان لوري د کوټ څخه د سرحدي شار تپتام په لور تلونکي لوی سړک د څه وخت لپاره د موټرانو په مخ تړل شوی وو. ورسته د موټرانو او سوارلي بسانو د مسافرانو څخه شنخت کاډونه قتل پیل کړي وو. بیا یې نه مزدوران د سوارلي بسانو څخه شو کړي وو. پر دې مهال د جمعیت العلماء اسلام سره تړاو لرونکي د صوبایي اسمبلی د غړي غلام دستګیر بادنی خپلوان هم په یو موټر کې د غزا څخه پر تیرې د کېدو او بیا موټر د غلولو هڅه کړې و چې لامل د نوموړي په خبره راغ موټر باندې وسلوالو ډزې وکړې او په نتیجه کې یاد موټر اوښتي چې لامل دوه کسان مړه او پنځه نور ټپیان شوي دي. څوک چې سم د لاسه د نوشکي و ځای روغتون ته رسول شوي دي. د نوشکي د پولیسو مشر زیاته کړه چې د دې پیښې څخه څه ګړې وروسته د تښتول مزدورانو مړی د یو پل لاندې مندل شوی دی. څوک چې د نوموړي په خبره په ګولۍ وشتل شوی وو. الهي بخش دا هم وویل چې په پیښه کې د وژل شوو کسان تعلق ته پنجاب د ګجراوالا او منډي باودین سره دی. څوک چې د مزدوري په خاطر د ایران پل ته څیرمه د بلوچستان د سرحدي ښار تفتان په لور روان وو، ځکه چې د ده په خبره دا مزدوران د اختر د خوشحالیانو په خاطر پنجاب ته تللي او دغه ځای څخه بیرته راستانه شوي وو. د وروسته په ګڼ شمیر کې پولیس او سرحدي عسکر د پیښې ځای ته رسیدلي او هلته یې د پلټنې کار پیل کړی دی، خو تر دمګړې پورې څوک نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې د دې وروستۍ پیښې ذمواري قبله کړې ده. البته په تیرو وختو کې د دغه ډول زیاترو پیښې ذمواري بلوچ وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای قبله کړې ده. د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکچی د نوشکي پر دې پیښه سخته خواشینی ښکاره کړې او د پیښې په اړه د امنیتي سرتیرو څخه رپورټ طلب کړی دی. په کوټه کې په خبر شوی یو بیان کې اعلی وزیر ویلی دی چې د مسافرانو وژنه یو غیر انساني عمل دی. د یادونې وړ ده چې د دې څخه لمخه تیر کال په اکتوبر کې د بلوچستان په تربت ښار کې د ځینو وسلوالو کسانو لخوا شپږ مزدوران وژل شوي وو، چې وروسته ذمواري بلوچ وسلوالې ډلې بی ایل ای قبله کړې وه، ځکه چې د هغو مزدورانو تعلق هم د پنجاب صوبې سره وو.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
ور به شو کونړ ته. په کونړ کې امنیتي مسولین وایي د کوچنی اختر په تیرو درویم ورځو کې په لاسو ترافیکي پیښو کې یو تن مړ شوی او اته څلوېښت کسان ټپیان شوي. د دوی په وینا ټولې ترافیکي پیښې د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله رامنځته شوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
د کونړ امنیه قومندانۍ کې د مطبوعاتي دفتر مسول فرید الله دهقان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کوچني اختر په تیرو درې ورځو کې د یاد ولایت په بیلابیلو ساحو کې لس ترافیکي پیښې رامنځته شوې چې پکې یو تن مړ او دوه کم پنځوس تنه ټپیان شوې دي.
د اختر په لومړۍ دویم او درېیم ورځ باندې کونړ ولایت په بیلابیلو سیمو کې لس ترافیکي پیښې رامنځته شوې دي چې له امله یې اته څلوېښت نفر زموږ هیوادوال زخمیان شوي دي او یو ماشوم هم شهادت رسېدلی وو. نو په وخت سره زخمیان روغتونونو ته انتقال شوي دي، څه هم بیرته خارج شي او څه به هم تر درملنې لاندې.
د ښاغلي دهقان په خبره چې ټولې ترافیکي پیښې د موټر چلوونکو د چټک تګ او بې احتیاطۍ له امله رامنځته شوې دي. هغه وایي په ولایت کې د ډاډ امنیت په وجه د کوچني اختر په تیرو درې ورځو کې د کونړ ولایت ښکلو منظرو لیدلو او تریخوند خستل لپاره په زرګونه سیلانیان راغلي او لای اوس هم جوپی را روان دي. بلخوا د کونړ ګوندی ولایت نورستان چارواکو په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په ولایت کې شړکنده باران وریږي چې لامل یې خړونه راوتلي او ځای ځای لارو کې ستونزې پیدا کړي. له سیلانیانو غوښتي چې د دوی د دوهمې خبرتیا پورې دي نورستان ته لتګ ډډه وکړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
ورشو کابل ته یو شمیر کابل خاریان شکایت کوي چې د اختر پورزو کې خاري بسونو په منظم ډول فعالیت نه درلود او دوی خپل خپلوان او دوستانو کړه د تک په خاطر لستونزو سره مخ دوی زیاتوي. د اقتصادي ستونزو لامل یې ونه شو کولای په ټکسي موټرو کې تګ راتګ وکړي. د ملي بس شرکت مسولینو تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې د خاري بسونو د کمښت ستونزه تایید کړې وه. جزئیات به له سنا کاکړ واورو.
که څه هم د ملي بس په ګډون د ښاري وسایطو فعالیت د ښارونو له اړینو او بنسټیزو اړتیاو څخه ګڼل کیږي، خو د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په دې ورځو او ان د اختر په ورځو کې هم کابل ښار د ښاري بسونو یا ملي بسونو له کمښت سره مخ و. د کابل ښار د اتمې ناحیې اوسیدونکي سید اکبر آزادي راډیو ته وویل غوښتل یې چې په ښاري بسونو کې د اختر د مبارکیو لپاره د خپلو خپلوانو او ملګرو کورونو ته ولاړ شي، خو په خبره یې کافي بسونه نه و.
کوم تعداد ملي بسونه چې ښار ته معذف شوي وو او ګرځېدل، تقریبا په خپله په ښار کې هم د کابل په ښار کې بلا بعضې نقطو کې ګرځېدلم، ول چې ما خپله په ښار کې ولیدل چې ملي بس ګرځېده، بیا هم ملي بس به ډک راتله، خلکو لپاره دومره جای نه کېده چې هغه تر خپلو جویو پورې ورسېږي.
د کابل ښار د نهمې ناحیې اوسیدونکی مشتاق هم ورته شکایت لري، وایي د خپل خراب اقتصادي وضعیت له امله یې د ټکسي در بس کولو توان نه درلود.
ځان ته خو موټر نه لرو، یو مشکل نور مشکل چې ملي بس نه و او نور هم نغې و چې زموږ سره پیسې دومره نه و چې ټکسي ته ورکړی و او اختر مبارکۍ ته لاړ شو.
د کابل ښاریانو دغه ستونزه مو د طالبان حکومت د ملي بس شرکت له مشر عبدالولي سات سره شریکه کړه، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړي وړاندې ویلي وو چې د کابل ښار د نفوسو په پرتله د ښاري بسونو شمېر کم دی او دوی هڅه کوي چې دغه ستونزه هواره کړي. د طالبان حکومت تر واک لاندې د ملي بس شرکت مسؤلینو د مخکنیو معلوماتو پر بنسټ د لنډو لارو لپاره د ملي بس کرایه 15 افغانۍ او د اوږدو لارو لپاره 10 افغانۍ ټاکل شوې ده. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د لاینی او ټکسي موټرو له لوړ کرایې شکایت کوي او ودا کوي چې په عادي ورځو کې د لاینی ټکسي په ګډون د شخصي ښاري موټرو کرایه له 30 څخه تر 200 افغانۍ ده، خو د اختر په ورځو کې موټر چلوونکي د زیاتو پیسو غوښتنه کوي. د ښاري ترانسپورتي خدمتونو ستونزه په پلازمینه کابل کې نوې نه ده او د ښاریانو له پرله پسې شکایتونو سره سره ظاهرا پخوانیو حکومتونو او د طالبان حکومت د دې ستونزې د بنسټیز حل لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
ازادي رادیو ته غواکاست، تاسو کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو .com کې د نړۍ هر ځای کې چې یاسته په ژوندۍ بڼه زموږ له ویب سټ او همدارنګ د رادیو په صفو باندې څلیرش ساعته موږ تاسو په خدمت کې یو. زموږ پروګرامونه کولای شئ چې د افغانستان هر چیرته چې یاسته او واوره. اوس هم ورزو زینو پیغامونه ته چې تاسو را لګلی او موږ هم تاسو ته ترتیب او سی خبرو.
تاسو له پیغامونو،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا آزادی رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته د اختر مبارکي وایم. د افغانستان ټول مجاهد ولس د اختر مبارکي وایم. خدای دې د ټول منځون تراوی عبادتونه جالا قبول کړي. محمدی احمد هلمند ولایت سنگین ولسوالی زما د نظر و مال د کمی مرسی چې راځي غرمونو کسانو ته نه رسیږي. دا چې د افغانستان کې د اوبو پر بندو پر کلینیکو ولګیږي، دا به د افغانستان د ستړو خلکو د پاره ډیر په ګټه. د ازادي راډیو څخه ډیره مننه، خدای په امان.
زایو متقاعدم تقریبا 2.8 کلنه ما نور عاید نه لرم، کور کراور کوم، تدی سخت مشکلات سم خون کوم. دا امارات پرغلای دی د موږ تقاعد نه کیوی، دا خو ظلم دی، دا خو پښې د موږ د ماشه ګرځېدلې وي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یار وخت کور نه هم توسو شو کرماته ار اکوی بدبخترین ملت هغه د سرنوشت ظالم پلوسته د موږ سرنوشت سوسته دست خلکو پلوسته.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادي رادیو ټو د کارکونکو او محترم اوریدونکو ته د درې خاص ډک سلام علیکم. یو پیغام دی و ټو د افغانانو ته، هغه په دا پیغام باندې سر خلاص کړ ځان یې په پوکي. دا بعض خلک پر واتس اپ باندې مسجان سړي ته پریږدي، وایي ستې د پاره جایزه راوتلې ده، د څلورو هیوادو په بانک کې راوتلې ده، ما ته یې در واستوي هغه د رقم. خو ستا جایزه راوتلې ده، ته به 2200 افغانۍ د شمس الدین په نامه و خوست واسطه د سره پیسې عباس شاغه ته دی واسطه او هغه ته پیسې واسطه ته به واسطه په نوم نه کې کابل بانک ته هغه بیا ته 25 لک افغانۍ درکې. ما دې دا پیسې ور نو ما سره خلاص وسلې غلې دې بارما ز دونی پیسې نه درم. ما ته جا 25 لک افغانۍ راکې، بیا به زه شمس الدین ته پیسې حواله کړم وابستوم. ولیا ګش هغه پیسې ورکړه، بیا به ته هغه 25 لک افغانۍ ما سر په خلاص سړی غل دی. نو ما ودیا 25 لک افغانۍ دي، هغه به زه راواخم، لک افغانۍ به تی ته درکړم. هغه 25 لک افغانۍ زما برا ودیا کنه، دا رقم نه کې ژر تسلیم کړه، کنه دا جایزه موږ بیا بل چاته ورکو. نو زما سر ورسره خلاص و، ټول افغانان په دې باندې پوهي، دغه رقم مې سجان دغه کوي. د ټولو سره سره خلاص محترم افغانان ښه وخت ولرئ. السلام علیکم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.